ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
نو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جماعت ما لومړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار مولوی یوسف وایي د افغانستان د امن په اړه روانه خبرې باید یوې پایلې ته ورسیږي او د افغانستان امن د پاکستان د وجود لپاره ضروری دی. افغان امنیتي چارواکي وایي د هلمند په مرکز لخکرګه خار کې له دفاعي حالت څخه راوتلي او اوس په خار کې په چانیزو عملیاتو بوخت دي او افغانستان له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې چې ټاکل شوې ده د جمعې په ورځ به تر سره شي د افغانستان د روان وضعیت د خوالي په تړاو اغیزمنې پریکړه وکړي. اوس هم پوره خبرونه اورئ. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار مولوی یوسف وایي د افغانستان د امن په اړه روانه خبري باید یوې پایلې ته سره ورسیږي. مولوی یوسف د زیارت پښنبې پورس په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د خبرو پر وخت وویل راځي چې ټول انرژي په دې ولګو چې واکمن خلک په یو ځای کې سره کینی او د روانه خبري یوې پریکړې ته سره ورسوي. هغه وویل د افغانستان امن د پاکستان لپاره ډیر ارزښت لري او زیاته کړه چې که افغانستان کې جګړه دوام وکړي نو دا د پاکستان د وجود لپاره یو مسله ده، نو ځکه اړینه ده چې امن راشي. مولوی یوسف له واشنگټن څخه خپل سفر مثبت وارزاوه او ویل چې د امریکا سره د پاکستان راتلونکو اړیکو ته په مثبته رغنده او حقیقي سترګو ګوري او دا هغه څه دي چې باید مخه ته ولاړ شي. افغان امنیتی چارواکي وایي د هلمند په مرکز لشکرګه خار کې له دفاعي حالت څخه راوتلي او اوس په خار کې په چانیزو عملیاتو بوخت دي. د پاوز مقامات هم له ولسی خلکو څخه غوښتي چې د پاوزي عملیاتو پر مهال دي لخپل کورونو څخه بهر نه راوځي. دغه راز د کندهار د امنیتی وضعیت د سمون لپاره بیا په یو تازه ګام کې له ولسی مشرانو څخه غوښتل شوی چې د دې ولایت د امنیت لپاره لخپل غي څخه ګټه واخلي. افغانستان له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې چې ټاکل شوې ده د جمعې په ورځ به تر سره شي د افغانستان د روان وضعیت د خوالي په تړاو اغیزمنې پریکړې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د زیارت یا پنځشنبې په ورځ ژورنالستانو ته وویل افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه تمه لري چې داسې تصمیم ونیسي چې سولې ته د رسیدلو لپاره د مذاکراتو روان بهیر چټک کړي تر څو افغانان ژر د سولې توافق ته ورسیږي. همداشان افغانستان له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې له افغان ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ په ګډون د افغان حکومت د راتلونکو شپږو میاشتو امنیتي پلان څخه ملاتړ وکړي تر څو د افغانستان په روان وضعیت کې د بدلون او ثبات لامل شي. دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې لزړن پراته د تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د دغه شورا غړو په افغانستان کې د بشري حقوقو د جدي نقص په تړاو راپورټونه د اندېښنې وړ وبلل. اسرائیل په لبنان باندې لکتر لګا دوه هوایی بریدونه کړي چې له 2006 کال راهیسې تر ټولو سخت بلل شوی. اسرائیل دغه بریدونه د هغو دریو راکټي بریدونو په جواب کې کړي چې د شوروي چړشمبې پورس په دغه هواد باندې وبشتل شول. په ورته وخت کې اسرائیل د ایران پر ضد هم خپل جبهه سخته کړې ده. دا معلومه نشو چې د لبنان څخه د راکټي بریدونو تر شا د چا لاس وو، آیا فلسطینی تنظیم وو او که د حزب الله ډله چې ایران یې پیسې ورکوي. خو د اسرائیل څېړونکو وایي حتی که حزب الله د دې راکټي برید تر شا نه هم وو، خو دوی د لبنان د جنوب کنټرول لري او دوی کولای شول چې مخنیوي وکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د زیارت یا پنځشنبې په ورځ داسې یو حکومنامه لاسلیک کړه چې له مخې به یې په امریکا کې تر 2030 کال پورې نیمایي پلورل شوي نوي موټر برقي وي. مخکښو موټر چلوونکو کمپنیو د بایدن د ادارې له دغه هدف سره په خپله خوښه ژمنتیا ښودلې. فورد، جنرال موټرز او ستلانتس په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي دي چې دوی هیله لري چې تر 2030 کال پورې به یې د نویو موټرو خرڅلاو د 40% او 50% ترمنځ وي. په امریکا کې د ټویوټا مشر هم ویلي چې دوی به هم په دې برخه کې خپل ونډه واخلي. د موټرو جوړونکو ویلي چې دا بدلون د ډول ډول برقي موټرو له جوړولو پرته نورو کارونو ته هم اړتیا لري. دوی ویلي چې حکومت باید د برقي موټرو اخیستونکو ته امتیاز ورکړي او په ټول هیواد کې باید د چارج کولو کافي سټیشنونو د جوړولو لپاره پیسې ورکړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تا
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف وای د افغانستان د امن په اړه روانه خبره باید یوې پایلې ته سره ورسی کی. موید یوسف د زیارت پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د سول انسټیټیوټ کې د خبرو پر وخت وویل راځي چې ټول انرژي په دی ولګو چې واکمن خلک په یو ځای کې سره کینی او د روانه خبرې یوې پریکړې ته سره ورسوي. هغه وویل د افغانستان امن د پاکستان لپاره ډیر ارزښت لري او زیاته کړ چې که افغانستان کې جګړه دوام وکړي نو دا د پاکستان د وجود لپاره یو مسله دا نو ځکه اړین ده چې امن راشي. د دې غونډې پاړه زموږ همکار شعیب زاده له پیر زبیر شاه سره خبرې کړې.
بالکل شعیب زاده صاحب، موید یوسف نن یو ایس آی پی کې خبرې وکړې او د دې خبرو چې کوم دی ټاپک ورکړې یو ایس آی پی هغه پاکستان سکیورټي آوټ لوک، لکه پاکستان د امنیتي وضع دا څنګه دا څه چیلنجونه دي څه خبرې دي پکې، نو په هغه باندې موږ یو سب خبرې وکړې او بنیادی خو ډېرې خبرې وې ټول، لکه پاکستان چې کوم سکیورټي انوایرمنټ دی، پاکستان د چین سره تعلق، هند سره تعلق، افغانستان کې د پاکستان رول، د امریکې د پاکستان تعلق، او پاکستان حکومت په خپل سغواړي د ترهګرۍ د طالبانو او بیا د پاکستان کې دنه د ترهګرۍ چې کوم هغه دی هغه څنګه دوی ګوري، نو په هغه باندې خبرې وې. او کې چې کوم خوانه پاکستان کې د امریکای سفیر او د افغانستان او پاکستان پر ځانګړي استازي امبیسډر ریچل اولسن هغه دا مرکه ورسره کوله او بیا خلکو هم تپوسونه ورنه وکړل. په دې بنیادی دا خبره وکړه چې پاکستان کې اوس یو پیراډایم شفټ راغلی دی او پاکستان جیو اکنامکس باندې بلیو کوي چې معیشت وی او په دې علاقه کې تجارت وی، کنیکټیویټی وی، نو هغه په اړه دوی چې زیاتې ضروری دي چې افغانستان کې امن راشي، افغانستان کې صلح وی او امن وی، او هغه پاکستان دوی چې پاکستان خپل رول لوبي لګیا دی چې څومره هم دی کولی شي، او دوی چې کوم افغانستان کې روانه جګړه دا چې کوم ده د پاکستان لپاره خنه ده، او کفرت کا دی جګړه نه پس خلک دلته راځي، هلته بدامنی زیات شي، خلک ډسپلیس شي، هجرت وکړي، نو هغه هم پاکستان لپاره خنه. پاکستان کې آلریډي په لکاو ماجر شته د افغان ماجر، نو بهرحال دا بنیادی داسې خبرې وي چې کوم دنه تپوسونه وشول او د جوابونه ورکړل.
پیرزبر صاحب، د افغانستان که څه هم تاسو ذکر وکړو پاکستان خپل یو دریځ دی، هغه هم بار بار دغه دریځ وړاندې کوي، خو نړیواله ټولنه بیا پاکستان باندې ډېرې نیوکې کوي. د افغانستان په اړه داسې څه نوې خبره کړې؟
بالکل، افغانستان خو دوی وایي چې دا خو بنیادی خبرې وي چې کوم باندې ډېرې خبرې شوې دي، او دوی چې پاکستان چې په خپل لکه پاکستان څنګه ویني هغه دا وایي چې پاکستان افغانستان کې چې کوم امن دی دا په دې کې دومره خبر نشته د پاکستان لپاره. ولې چې پاکستان ما څنګه اول وایي چې دا خبره وکړه چې پاکستان ای وجود لپاره دا یو مسله جوړه ده د افغانستان کې چې کوم جنگ دی، نو دا ډېر ضروری دی چې په افغانستان کې هغه راشي، لکه امن ډېر ضروری دی او پاکستان دا غواړي، امریکا دا غواړي. قبل دوه سره دا خبره وکړه چې په کار کې کوم څومره هم فوکس دی، لکه دنه تاسو کوڅه طالبان خو نه دی بدل شوی، او ک طالبان راشي نو سبا کې نو دوی ته دا اوس ټایم نه دی، اوس په کار کې مونږ چې کوم دا سیاسي عمل روان دي د خبرو په دې باندې فوکس کو، او هغه خلک چې کوم اغلری هغه خلک چې کوم پاور لري، امپاور خلک وی چې هغه فیصله کولی شي، چې هغه یو ځای کینی او دا سیاسي عمل مخکې بوزي او په مخ لاړ شي، نو بنیادی دا خبره دا وکړه. بل افغانستان په حواله دا مو ول کفرت کا الڅ بدامنی وی دا بس پیل اوور کیږي، لکه دلته به خلک راضی او پاک چی چی پی دا څه ذکر وکړو چې هغه پاکستان ته خطر ده، او دوی چې پاکستان مخکې هم د کدا تر هرې غرې خلاف جنگ کړي دي او د کډېر غټه پلاس را وړي دي، او دوی بنو غواړي چې دا غټه پلاس نه اوزي او بیا بدامنی جوړ شي، نو دوی چې افغانستان کې امن بهرال اډي ضروري دی، او په دې سولې چې کوم عمل دی په دې باندې زور وکړو چې دا به پات ورسول کیږي.
موړي د خپل امریکا سفر په حق لسو وی چې دا سفر یې غټور سفر وکنه، د کم نیت باندې یا کم مقصد باندې چې راغله وغه سره ته ونرسید.
نو دغه ویل چې دا کو د چې کوم هغه وویل چې دا ډېر پازیټیو وو ډېر کنستراکټیو وو ډېر حقیقت پسند وو او چې دغه اگزیکټلی چې کوم دا د چې موږ مخکې هم دا کفه زو چې موږ یو پازیټیو تعلق ساتو چې دوی چې زه واپس روان یم خو ډېر خوشاله یم چې ډېر موږ پرمختګ وکړو او دوی چې دینه مخکې زه په جنیوا کې ورته جنیوا کې په سوئزرلند کې هغه خپل جک سلیون سره ملاقات مې کړو په هغه کې موږ داسې خبرې کړې وې چې کوم بنیادی خبرې دي چې څنګه به مخکې په مخ شو نو چې دا مکه کړې وه او دې ته به زویم چې دا یو ډېر فروټفل ټریپ وو لکه ډېر فائدې مند سفر وو د امریکې ته.
ډېره مهرباني ډېره مننه ستاسو.
ډېره مننه.
افغانانو ته چارواکي وایي د هلمند مرکز لشکرګا خار کې له دفاعي حالت څخه راوتلی او اوس په خار کې بچانیزو عملیاتو بوختي. د پوز مقامات هم له ولسی خلکو څخه غوښتي چې د پوزي عملیاتو پر مهال د لخپل کورونو څخه بهر نه راوځي. د غرض د کندهار د امنیتي وضعیت د سمون لپاره بیا په یو تازه ګام کې له ولسی مشرانو څخه غوښتل شوی چې د دې ولایت د امنیت لپاره لخپل هغه څخه ګټه واخلي. په دې اړه نور حال د امریکا غاک آشنا خبريال عزیز الله پوپل په راپور کې وري.
په لشکرګاه شار کې د نن سهار راهیسې ځکني جګړه کمه سوې خو لا هم شار په یو بشپړ جګړیز حالت کې دی. په یاد شار کې پیل سوي تسپیوي عملیات د شار په لومړی دوهم او پنځم محافظه کې روان دي چې له تیریوي اونۍ راهیسې د سیمې د درنو جګړو شاهد وي.
د لشکرګاه په لارو سرکونو کې د الله اکبر په نارو د ترخګرو څخه د خار د پاکولو چړنیز عملیات پیل شول. عملیات به تر هغه دوام وکړي چې تر څو روسي ترخګر وځپل شي. د ترخګرو لپاره هیڅ د تختلار نشته.
په ورته وخت کې د هلمند امیر اختیار رئیس ډاکټر شیرعلی شاکر آشنا تلویزیونتول چې له تیر شپې راهیسې د لشګال نامنیو څخه د بوست او ایمرجنسی روغتونونو ته درو ډیرشتانه ملکی ټپیان اورول سوي دي. د غراز د لشګا شار اوسیدونکو وایي چې په زرګونو کورنۍ له هم د جګړې په منځ کې گیر پاتې دي. خو نن مازیګر یو شمیر کورنۍ د فرصت ترلاسه کړي چې د شار له یو شمیر برخو څخه خوراکي توکي رانیسي. تر لشکرګا وروسته کندهار شهر هم د درنو جګړو شاهد دی. په کندهار شهر کې بیا د ملي امنیت ځانګړي اضافي ځواکونه ځای پر ځای شوي او سره سم د شهر په جنوب او لویدیځ کې له دولتي حاکمیت څخه د وتلو سیمو د بیرته نیول کېدو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. که څه هم د یادو پوځي عملیاتو د پرمختګ په اړه جزئیات امنیتي مسولین نشریکي، خو په کندهار کې د میرویس حبزوی روختون مسولین وایي چې له تیر شپې راهیسې د روختون ته 22 تنه ملکی ټپیان وړل شوی چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي. په ورته وخت کې تیر شپه د روان حالت څخه د ځان ژغورلو او افغان کوو په ملاتړ لسګونه کندهار شهر اوسیدونکو د کندهار په مرکزی واټونو کې د الله اکبر شعارونه بدرګه کړل. یو بلګام کې بیا د کندهار د عمومي وضعیت د سمون لپاره د بانفوزه ولسی مشرانو له اغه څخه د ګټه اخیستنې په موخه ځینې تازه هڅې پیل شوې. ولسی استاذ وایي چې په دې برخه کې ډېر رول د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی دی چې د کندهار سیمه ییز ولسی مشرانو د روان حالت څخه د کندهار شهر د ژغورلو کار ته هڅولې دي.
پرون راځي یو مجلس مردلې په شاکه کې دغه نظامیان سره نن میبلالو ته په سوادي کې مرده مجلس ته نو دي نه ان شاء الله د ټول مين د سر ډیر ګټه ور و او په نظام په ګټه و دا دی کندهار د اوس په ګټه نو ان شاء الله تسمیمون نه ور سوي دي اقدام شروع کړي ان شاء الله پرمختګ به راځي که خدای کوي.
له تیریوی میاشت راهیسې د کندهار په او امنیتي حوزو کې جګړه روانه ده چې لکه بلای د یادو سیمو څخه تر ډیر زر زیاتې کورنۍ کډوالې سوي دي. په کندهار کې اوس لوی اندېښنه د ولسی خلکو کډوالۍ او ملکی مرجوب لیته ده چې د جګړو د دوام لکه بلای بشري پالان هم سخت اندېښمن کړي دي. عمومي باور دی چې که د کندهار په موجوده حالت کې تغییر را نسی ممکن تر دې هم بدتر له بشري ناورین سره مخ شي.
افغانستان له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د امنیت شورا په ځنګړې غونډه کې چې ټاکل شوې ده د جمعې پورز به تر سره شي د افغانستان د روان وضعیت د خوالي په اړه او اغیزمنې پریکړې وشي چې په پایله کې یې په افغانستان کې سوله او آرامي راشي. په دې اړه یو بشپړ راپور له کابل څخه د ټي وی خبريال حق من روان چمتو کړي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت په کولاده غونډه جوړوي چې د روان وضعیت په اړه خبرې تر سره کړي. تیر ورځ افغان حکومت د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځنګړي غونډه غوښتنه کړې و. د بهرنی چارو وزیر حنیف اتمر ل خپل هندي سیال سره د افغانستان پر وضعیت خبرې تر سره کړې. نو موري له هندي لوري چې دمګړې د امنیت شورا دوري مشري پر غاړه لری غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دغه شورا ځنګړي غونډه راوبولي او ورستۍ مسایل په کې مطرح کړي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي ډېریدل ملکی مرګ ژوبله او د عامه تاسیساتو ورانول هغه مسایل دي چې امنیت شورا باید ورباندې بحث وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا مشر هم وایي چې د افغانستان وروستي وضعیت په فوکولاده غونډه کوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د ملګرو ملتونو امنیت شورا له پریکړه لیکونو او هغو غونډو څخه چې افغانستان ته د سولې او ثبات راوستلو لپاره یې جوړ کړي هرکلای کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وای د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې د روان کال د اگست میاشتې په شپږمه نیټه د افغانستان وروستي وضعیت په اړه غونډه جوړه کړي. هیواد وای له دې غونډو زموږ هیله دا لرو چې داسې تصمیم او پریکړې ونیسي چې موږ سولې ثبات او ټیکاو ته د رسېدو لپاره د طالبانو د وروستیو بریدونو تاوتریخوالي ودرېدو، د بشري حقونو د ناورین او له منځه وړلو او سولې ته د رسېدو په عملي لارو چارو جدي او اساسي اقدامات ترسره کړي.
ګورو ملتو امنیت شورا په پام کې لري چې د روان کال د اګست د میاشتې په شپږمه نیټه په لارو اچوي تمه لري چې داسې پریکړې او تصامیم اتخاذ کړي چې موږ د سولې ته د رسېدلو او ثبات او ټیکاو ته د رسېدلو لپاره په عملي لارو چارو کې جدي او اساسي اقدامات په نظر کې وي. او له هغه شپږ میاشتنی امنیتي پلان چې د افغانستان دولت لري د نږدې هوایي ملاتړ په شمول داسې فیصلې وکړي چې زموږ د دولت د سولې او ثبات او ټیکاو ته د رسېدلو لپاره مرسته وسي کولی.
په ورته مهال د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې پر روان امنیتي وضعیت او زیاتېدونکي تاوتریخوالي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان مشر یوسف بن احمد الاسمین پرون په یو خبره کړې اعلامیه کې د جګړې د وروستیو قربانیو له کورنیو سره خپل او خواخوږي شریکه کړې ده. هیواد کې د جګړو په دوام د مسلحو قواو قماندان برید جنرال اجمل عمر شینواری کابل کې د یوې خبري کانفرنس پر مهال وویل چې وسلوالو طالبانو ته دی جګړې په ډګر کې مرګ جو بلاړه ولې. شینوارې وایي یوازې په تیرو دوه ویاستونو کې طالبانو ته دومره مرګ جو بلا وخت چې په تیرو شلو کلونو کې بي ساري ده. اجمل وویل
یوازې په تیرو دوه ویاستو کې طالب ترکرو ته داسې مرګ جو بلا وخت چې په تیرو شلو کلو کې بي ساري دي. په دې معنی چې موږ په شلو کلو کې په دوه ویاستو کې دشمن ته په دومره لوړه کچه تلفات نه وړولي. یوازې په تیرو څلور ویاستو کې دښمن په هلمند کې 200 نفر وژل شوی تلفات لري.
هیواد کې د جګړو په دوام کندهار، هرات، تخار، هلمند، بغلان او لغمان کې د نورو ولایتونو په پرتله جګړې شدید شوي چې ډیری عام وګړي له اصلي مینو کډوال شوي دي. سید محمد رمین د هلمند د کډوالو چارو رئیس وایي د غولیت کې د جګړې له امله د لومړنیو معلوماتو له مخې په لکونو کورنۍ بې ځایه شوي چې د هغوی له جملې ډیر زره کورنۍ د دولت امن ساحو ته کډوال شوي دي. رامین زیاتوي ځینې کورنۍ کابل، نیمروز، کندهار او یو شمیر نورو امن ساحو ولایتونو تتللی خو په بد وضعیت کې ژوند کوي.
د اولنی معلومات پر اساس چې موږ ته گزارش شوې دي تقریبا په هلمند کې تر لک هاو کورنۍ بې ځای شوې دي چې دا غد جملې څخه دیش زره کورنۍ دولت صاحب ته یعنی هغه ولایتونه چې د دولت کاملن په لاس کې دي هغه ولایت ته کډول شوې دي چې یو تعداد یې کابل ته تللې دي، یو تعداد هم کندهار ته تللې دي، یو تعداد یې هم نیمروز، یعنی هر هغه ولایت چې امن دی هغه ولایت ته کډول شوې دي.
د امنیتي مسلینو په خبره په تیرو چلر وی ساتونو کې 303 تنه وسلوال طالبان وژل شوی او 125 نور ټپیان دي. ملي دفاع وزارت وایي دغه طالبان په ننګرهار، لغمان، غزنی، پکتیکا، کندهار، زابل، هرات، جوزجان، سمنګان، فریاد، هلمند، سریپول، نیمروز، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې وژل شوی او ټپیان شوی دي. د سولې نه معلوم برخلیک ترڅنګ د جګړې په دوام په هغو سیمو کې چې طالبانو په ورستیو کې نیولې دي د لسګونو رادیوګان او تلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ بنسټ یا نه وای چې د طالبانو لالورې د ولسوالۍ د نیولو او په ولایتونو کې د جګړې له شدت سره یو 500 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیو ریډیو، افغانستان.
اردن کو دا وایس اف امریکا جوړ ده. د برتانی حکومت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ویزی موده غزولو خواست رد کړی او د دې خبرې پخلی د مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب او د نواز شریف زوی حسن نواز هم کړی دی. مریم اورنگزیب ویلی چې د نواز شریف وکیلانو د برتانی د کورنی چارو محکمه د فیصلې پر ضد ایمیګریشن ټریبیونل کې خواست جمع کړی دی او د فیصله راتلو پورې به د داخله محکمې حکم غیر مؤثر وي. د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي چې د نواز شریف د پاکستان پاسپورت موده هم په 14 فبراير ختمه شوی او نواز شریف چې پاکستان ته راتګواړي نو په څلورویشت ساعتونو کې ورته پاسپورت ورکول کېدای شي. الیاس خان پرې نور حال راکوي.
د برتانی حکومت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ویزی موده غزولو خواست رد کړی دی او د مسلم لیگ نون وایاندې مریم اورنگزیب او د نواز شریف زوی حسین نواز هم د دې خبرې پخلی کړی دی او ویلي دي چې د برتانی داخله محکمې د نواز شریف د ویزی موده غزولو نه معذرت کړی دی. مریم اورنگزیب ویلي چې د برتانی داخله محکمې په فیصله کې لیکل شوی چې نواز شریف د دې فیصلې پر ضد ایمیګریشن ټریبیونل کې خواست کول شي. د دې ویناوه چې د نواز شریف وکیلانو د لړکی ایمیګریشن ټریبیونل کې خواست جمع کړی دی او په دې خواست فیصله راتلو پورې د محکمې داخله حکم به غیر مؤثر وي. د مریم اورنگزیب په وینا چې په خواست باندې فیصله راتلو پورې نواز شریف برتانیې کې په قانوني توګه پاتې کېدای شي. د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید زایی مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې د نواز شریف پاکستانی پاسپورت د فروری په 14 نیټه ختم شوی دی او د دې نوې کېدو د خواست نو کړی او اوس هغه د پاکستان وګړی نه دی پاتې. شیخ رشید زیاته کړه چې نواز شریف چې پاکستان ته واپس راتلل غواړي سلیری شو ساتو کې ورته پاسپورت ملاوېدل شي. نوموړي وویل چې هغه پاکستان ته راشي نو هوایي ډګر نه به نیغ بندیخانه ته لیږل شي ولې چې هغه یو سزا یافته مجرم دی. شیخ رشید زیاته کړه چې اوس نواز شریف سره دوه لارې دي، یا خو به د دې فیصلې پر ضد هوم ډیپارټمنټ کې خواست جمع کوي او کچری دغه رد کړی شي نو بیا هغه د برتانی عدالتونو کې خواست ورکول شي. ده وویل چې بل لار هم شته او هغه د پناه اخیستلو ده، خو دې سره به د سیاست ختم شي. د پاکستان مسلم لیگ له خوا په ټویټر پر کړی شوی بیان کې ویل شوی دی چې د ګوند صدر شهباز شریف په ټلیفون نواز شریف سره تماس نیولې دی او د هوم آفیس فیصلې په اړه ورسره خبرې کړې دي. نواز شریف دې د برتانی هوم آفیس په فیصلې قانوني کاروایی کولو نه خبر کړو. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د احتساب عدالتونو په ایون فیل او العزیز ریفرنسونو کې د لس او اوه کاله بند او جرمانو سزاګانې اورولې دي. وروستو اسلام آباد های کورټ هم د دې سزاګانو پر ضد د ده د بری کېدلو خواست پرله پسې نه حاضرېدو په بنیاد رد کړی و. یاد دي وي 2019 کې اسلام آباد های کورټ نواز شریف ته د اته اونو دپاره په طبي بنیادونو ضمانت ورکړی و او دی د 19 نومبر 2019 نه د درملنې دپاره په لندن کې میشته دی. د پاکستان تاریخ انصاف حکومت دته د انساني همدردی په بنیاد د درملنې لپاره بهر هیواد ته د تک اجازه ورکړې وه. عدالت د نواز شریف ورور شهباز شریف نه د ده وطن ته د ستنېدو یو لیکل شوی سوګند هم غوښته و او د هغې په بنیاد نواز شریف ته د څلور اونو لپاره بهر هیواد ته د تک اجازه ورکړې شوې وه. عدالت دا هدایت هم ورکړی و که د علاج لپاره نور وخت هم پکار وي نو خاص کوونکې عدالت ته راتلی شي او د طبي رپورټونو په رڼا کې دا مدعا غځول کېدی شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پنځشنبه زیارت پورست خبر سیمه کې د دوه پیښو تر سره کېدو وروسته څلور کسان مړ شوي چې پکې دوه امنیتي سرتیر او یو پولیس چارواکي شامل و. پولیس چارواکي وایي په امنیتي ځواک چارواکو باندې په تیرا سیمه کې د نه پیژاندو کسانو لخوا ډتې شوي او د ژوبل کېدو نه وروسته دواړه چارواکي مړ شوي دي. دوی زیاتوي چې دویمه پیښه په جمرود سیمه کې مخې ته راغلې ده کله چې نامعلومو کسانو په یو ټکسي باندې ډزې وکړې او یو پولیس او د موټر چلوونکي پکې مړ شوی دی. نور تفصیل د فرید شینواری په ریپورت کې اوري.
د خیبر په بیلابیرو سیمو کې د اگست په 15 نیټه په امنیتی ځواک چارواکو یا فرنټیر کانسټیبلری او پولیس چارواکو باندې بریدونه شوې چې پکې څلور تنان مړ شوې دي. د خیبر پولیس چارواکي په تیرا میدان کې په امنیتی ځواک چارواکو باندې شوې بریډ تاییدوي او وایي دغه دوه چارواکي د نامعلومه تنانو لخوا په ډزو وشتل شوي وو. د باړې تحصیل د پولیسو مشر یا ایس ایچ او سوالزر خان اپریدای ویډیو ته وایي په تیرا میدان کې شوې پیښې ورستو پلټنې روانې دي.
دا داسې کیسه وه چې دا الوکا چې رو دا د پښتې رې د اورګزو په ایجنسی کې راتلله زیارت سر پښتو ته یې زیارت سر او په دا باندې ایف سی واغه فرنټیر کانسټیبل لري نه یې اتورو کپړو ولا دا غه ایف سی واو بیا دلته د خپل تا تیرو څیر تر وخت دی د شته خبر پالو چې ته چنه منو او دغه نه دی وبوړی نه بس دلته کې نه کېدلی او دا حدود چیرې دار کور مې دی کور مې ایجنسی
خیبر پولیس چارواکی وای دویم پیخه په جمهور ټیډی بازار کې مخې ته راغله کله چې د ناپیژاندلو تنانو له اړخه په یو ټیکسي ګاډي باندې ډزې وشوې او پکې د پولیس چارواکي کلیم الله او یو ټیکسي ډرایور مړ شو. چارواکی وای تر اوسه پورې په دواړو پیخو کې ککړ تنان نه دی نیول شوی او د دوی نیولو د پاره هڅې روانې دي. د خیبر پولیس وایاند ظهیر خان وی ویډیو ته وای په جمرود پیخه کې دوړه تنان مړ شوی او پیخه نه پس په سیمه کې پلټنې روانې دي.
او دا بل واقعیا چې کوم د ټیټي بازار کې شوی دا مونږه الکار چې کوم د کلیم الله هغه کورته تلو او لارې کې موټر سایکل سوار ورته ولاړو تاکي نو غوی په فایر کړه غوی کې زخمی شو او زخم چې وګغه راو هسپتال ته را تک سره بس غوی وفات شو او ټیکسی ډرایور هغه چې کوم د فوت شوی دی او مزید ملزمانو تلاش خلاف سرچ اپریشن جاری دی.
د خیبر پختونخوا پولیسو مشر څو ورځې وړاندې خبریالانو ته ویلیو قبایلی سیمه چې په صوبه کې ورګډه شوې هلته د امنیت وضع د تیر وخت په پرتله اوس ډیره ښه شوې ده. خو بلخوا په رسنیو کې خپور شوی راپورونه ښایي په تیر شوی جولای میاشت کې د ترهګرۍ شپږ پیښې یوازې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې او د دې ترڅنګ په کورمی او ډیر اسماعیل خان سیمه کې ریپورت شوی وي. په دغو پیښو کې د امنیتي ځواکونو چارواکي او پولیس په نښه کړل شوي وو. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
رنو اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا راپور نمو اوریدل او سم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو د محکمې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام هغه کسانو لپاره د یو کروڑ ډالرو د انعام ورکولو اعلان کړی دی. څوک چې داسې یو تن په ګوته کې چې هغه د یو خارجي حکومت په وینا د امریکای د انټرنیټ او د کمپیوټر د نظام د بنیادی اډانې خلاف د سایبر پناوړه سرګرمو کې افتوی او چې د کمپیوټر د نظام په باب لا د امریکای د قانون خلاف ورزی کوي. ځینې خلک د امریکای د سایبر نظام خلاف په غیر قانونه سرګرمو کې افتوی او د کمپیوټر په باب لا لټاګو ټورو د امریکای قانون خلاف ورزی کوي. په دې خلاف ورزو کې د بونګو غفتو د پاره د ډړکو پیغامونه لیګل د کمپیوټر نظام ته په غیر قانونه توګه او ارادتن ځانونه رسول او دا شند یو ممنوع کمپیوټر د معلوماتو ترلاسه کول او د یو کمپیوټري نظام د پروګرام معلوماتو کوډ یا کمانډ بل چاته د لیګلو او دا شند دغه ممنوع کمپیوټر نظام د شعوري تور د نقصان رسول غوند خلاف ورزای او غیر قانونه سرګرمه شامل دي. په ممنونه کمپیوټرو کې نه یوازې د امریکای د حکومت او د مالی ادارو کمپیوټر شامل دي بلکې د امریکای د ریاستونو خپلو کې استعمالیدونکي یا د خارجي تجارت او معلوماتو لیګلو را لیګلو د لپاره استعمالیدونکي کمپیوټرونه هم شامل دي. د انعام رقم په کریپټو کرنسي کې هم ورکې دي شي. د انصاف د لپاره د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1904 اتیایم نه شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې په ټوله دنیا کې د سلو نه زیاتو داسې کسانو ته د 200 میلیونو ډالرو نه زیات انعامي رقمونه ورکړي دي. د چا په اطلاعګانو چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ترهګرو په نیوو کې او د امریکای قومي سلامتیا ته د پیښو خطرو په مخنیوي کې لاس شوی دی. د انصاف د لپاره د انعامونو ورکولو پروګرام سره په دې ټویټر پته رابطه جوړېدای شي https://twitter.com/rfj_usa. د ناوړه سایبر سرګرمو په اړه کې نور معلومات د ریوارډ فار جسټس په دی ویب پاڼه پراته دي www.rfj.com rewardforjustice.net. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن په دې موضوع خپل یو وینا کې ویلي دي چې زموږ پیغام خصه زلې دی او غدا چې په کومو ملکونو کې چې د سایبر مجرمان موجود دي د دغو ملکونو زمواریده چې د دې مجرمانو خلاف قدم پورته کړي. که دغه ملکونه د دې مجرمانو خلاف لاس پې نه خولي نو بیا به ورپسې مونږ راپاسو.